د اگست په یو دیرسمه مرګونی سلسله کې ویجاړ شوی وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران په وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
مشومان خو واجی سړی یا سړی خیمه کې چې جن اور بلولې شي مشومان خو یو سنه څنګه ځکه کمی په دې خاطر د غسینه باغل خو خې او ته بازو کم او د غشن مشومان ډېر بخي زیات دي سی وای چې پرو مشومان ډېر مش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کې د اوسیدونکو حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وای چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي په ماشومانو باندې، زنانه هم دغه تکلیف
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدۍ د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوی. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت، اقتصادي مشکلات د غژم اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو د ژوند مشکلات د روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په دې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 5 پړاوونو کې پیل شوی. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي، خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي، دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته، ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي، ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو حق محال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز للارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې و مري له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کالې خدمت کړې وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنې پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپريږي.
د دې خپرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځو زده کړي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په اساسه کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیمه نغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دی او نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یا بارانونه د شپ شدت باندې وریږي او بیرته هغه دزمه کې چون دزمه کې وچه او هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغه تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبید الله وایي
بارانونه چې یو ستاد اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلاب په ترڅ کې موږ زراعتي مزکی د زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا ته رضې وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چیرته منزور کړه؟ د جوال راتو علي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم مزکی هم د سیلاب د ګل سم محفوظ شي هم کانال د سیلاب د ګل سم محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټولي ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکې ساتنه ته جذبېږي، او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب ټول زیاتره شه هغه ساتي کده په کړی دغه ایروژن بریا چورته وي، یا انتقال د خاور له وزانه بل زاته کچیرته ونه دی، ونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
د ملګرو ملتو د یو شمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیز په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي، تلفات یې پوره کې زیات شي.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوې. په یادو سیالیو کې ټول 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لمړۍ درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالي پیل شوې. یادی یوشت ورځنی سیالي چې لخوا سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې، د جنوري په شپږمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله تری کې په لوبغالي کې تر سره شي. په دې اړه د کورنی کرکټ استاذ زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لمړۍ درجه ولته سیالي دی، په دې کې د ډومېسټیک لیست ای او کورنی کرکټ دی ګریټونا چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوی دی هغه پکې دی. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه تریډی ته لاړ شي، ورنه دینا مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومېسټیک چې هغې نه تریډی نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغه ته الکان سره سلیکټ کیږي.
د کورنی کرکټ د دې یو ورځنیو سیالیو لوبغاړي د کرکټ پر راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانیکزی ویل
واقعتا دا ډېر مهمه لوبې دي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو، د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټ وایډ بال کرکټ دا به هم کوو، او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فارمټو لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانیو او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبي په دې هم خې بولی چې دوی په کې له تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله ثنیوال وویل
واقعیت موږ سره سینیئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کې دی، نو نصیر احمد د نوی دوبۍ د ټول خپل پلیئران سره دی، نو ډیر خوښ یم دومره سینیئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د خار او اطرافو ډیری ځوانان او تنکی زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوست چې معتدله هوا لري، په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
رینجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه ولې زموږ څخه معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له اساسي راځي
آزادی ملما د آزادی رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاست وایم تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 50% مې بچي زبایت راځي که سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعمه هغه ته زه یو شی ورزده کوم او سې کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه ذکر په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالیدلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګې ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر ما نه پوهې زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګورې سیما د فیصله کې د دې مریض په ګټه نه ای هغه ما ته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري چې سبب لدې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کیږم چې زه دې خبره واورم یا کېدای شي چې هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنې ما خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ په کوم او ځان په پېپېوم
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسؤلیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخکې سه هر روغتون ته موږ دې اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دې ټاکنې لپاره ورسو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم چې هغه ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سه په هغه روغتون کې تر سره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه والا قصره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخه پوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په اسکه کومه فیصله
مخ ته دی چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ یم ماده کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب له کدرې مې مطب له کوم د درې انتخاب و هغه درلوده ما درې سره مطب ولیکل
دې لسې دې دورې کوم جالب خاطر لري
تاریخ خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې یو لیسه سکندوس په شهر کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خاناباتو د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست و سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امکان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امکان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
در لسو په پنځو سم کې مقابل تب تراغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکله دا د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې هجرت وکړو راغلم. درې کال هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطر موسې هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ هم مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر سې ما د هیڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه و، سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي، هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونی یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطر یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درې چانس کې کمېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تصویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت دې زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن او هغه کې ولې چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سه، د هغوی هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سه باید راسي، او دوی د سیټ په حساب راتلل سه. په هغه کې ضرورونه د سه دوی هغه شاګرد واخلي، کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسه و پنځه سیټه وم هغه بیا اخیستل شاګرد تکړه و که نه. نو هغه سې کله به طب ته راتو بیا نو مجبوره اوسې لږ زیار یا زحمت ډېر وباسې.
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یوه خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ ته اوریدونکو لپاره پزله پوری وي.
د څه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجه شو چې موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو 4-5 کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو. نو یو 4-5 کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه شو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلې په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف په درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له 1954 او 1958 و 1944 کې زه شامله شوم، د 1988 کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تاګ راتګ هم لري،
تاګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې لپټاپ فارغ شوې لمړنۍ کار مو چیرې پیل کړل؟
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیمون ویسه راسو انگلستان تا او دلتا امکانی نموار کلو او ما ده زوی ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره دکتر اغه ار شپک میس باد کتلو و مایناتو داشیانه کول اغه موتو ده که سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه با بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو پده دو میس په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې ام خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم ام د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلوده، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسته سوای چې کی
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله، او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس دی لکه
شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پوری په یغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو د څو کال او د اوس خو مبنسو خو اوس د هغه ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوسم تدریس کوم. هر هفته مش لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیمه کابل کې ما په ټولګي کې ولې امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نن مرسته غواړم هغه یې ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصصي بینالمللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سه د اوسني ډاکټرانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل زده کوي دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزي وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سې دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو چې نو بیا مدین کې د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سه که دا امکان ولري سه دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې او بل دا برته وشې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما ستیری کړی دی یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې دا ستیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سه ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و سه که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل سه دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان و.
سم رب ملي سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوګا جانا نا زندگی تیرو سم رب ملي سم انا بغیر خوګه جانانا زندگی تیرو د خېټه غما د جانانا
دې په نه کړو داسې دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستنا بغیر خوګه جانا زندگی تیروں